یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زګه زغ خپل په بيتو کې اوسېګم. حالت چې کله زنګ وهمه زیاتره په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
د کونړ لاس مارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
چاغه دینه بسړې را روان شو نو ډېر ټیم به نیو سرکونه خراب وو. کندي او گاډې بنو شتلې. اکثره به د سیو شو چې گاډې بنې ملاره کې خراب شو.
په پاکستان کې مشت غیر رجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نلرلو له وجې په دې هیواد کې ډېرو کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کارت راوړئ. موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لوی لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 5 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي 58 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلری درولې د نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سې کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي، او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل. او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش تلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبې په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یوه ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیز کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیوالې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سترې صلیب د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې د هېواد ته د نغدو پیسو د لیږد رالیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقد او پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې راپورټ کې
کیدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند دې ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کورو کرایه راباندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو خو کار نشته ده ورورو. دلته یو زه نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هېڅ شی راکړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته یو لوګ مدوري د پاره کار کوو ټول وسایل دي پور راوړو خرڅوې نه پیسې شته نه کار شته څوک.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا م سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر
بیوزلی کې راګیر نشي. په ورته وخت کې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو یو ویاندی سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخ وو. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 2 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هره شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمه شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استاز وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمي ته په پام د خلکو اقتصادي او د غرض نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بیړنی حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنی حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له 2 ورځو راهیسې د پرله پسې ورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شیبر په راپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو له امله بیړنی حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شو د اداره دومی ما په ولایت
کومو ادارو ته هدایت ورکړل شو یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیکل و چې دا غوي ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست از احتیاج محتاج هستیم ما میاله برآمدیم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه حاصلات زیاد میکنه
در افغانستان ولایتونو و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه وسوځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه
دا چې دې ګرد وچ کلا کوتن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم زکلره مې یو ګر سره مخره لاله
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوې په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کلوسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري د هلمند له واشیر مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خپره شوې دي خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمل رسنیو سره نه دي شریک شوي
او سم په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونه لري چې په هرې کارخونه کې له 1500 تر 600 مېرمنو کار کوي د دې خونی مرستيال توریالی غوسینه نزادي رادیو ته وویل چې ورستیو سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو خزو په فعالیتونو ډیر تاثیر نه دی کړی او هغه د تیر جمهوریت حکومت په سر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي دا نو وړې په خبره د مېرمنې د لاسي صنایعو د ورخمو د تولید د زعفرانو د کښت د خوراکي توکو د تولید او پانورو برخو کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواده بهر بازار لري ښاغلی غوسی وایي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په څیر د میرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې سوداګري زړه کړه ورکړه او 80% کمه شوې ده د دې خونې مرسیال فضل حق مشکړینه نزادي رادیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمیدلو او د سوداګریزو توکو په پیر او پلور کې ستونزو سوداګر لا ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي ښاغلی مشکړنی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کندهار ډیر صادرات وچه میوه تازه میوه او قیمتي کاڼي وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول خو اوس د پیسو د نشوالي له امله سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 10 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 40 پوله یو سعودي ریال پاکستان افغانۍ او 30 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ
ازادي رادیو اوري په پاکستان کې مشت نارجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نلرلو لوجې په دې هیواد کې له کډونو ډک ژوند تیروي دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولای شي نه خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږلی شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوې ورته برابرولی شي نور به د موګ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورت کې ووري.
په پاکستان کې مشت غیر رجسترډ افغان کډوال وای چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپل دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو لوجه په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره ماجر کار شته، نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کار ته وړئ. مونږ بار بار ورځو، کمشنری ته هم ورځو، دغه ته هم ورځو، هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه شي پاک بهیم، یارانه کابینه غواړو چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه وي. نو هغوی به ځای مجبور یې، بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم دس هم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونه یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کابینه چې کېږي چکپوسینه دي، کاروباري نه دي، هغه دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کار نه وي، هلته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میر یې پلور یې د کابینه غوړي، د کابینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. یونیسیار سره هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې دا چا سره دغه 2023 پر کابینه نشته، دغه میکسره هیڅ زمواران نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 44 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دعوت ورکړی شي په 2000 وم کې هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټول افغانانو ته دغه وینا شي وای چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړئ. چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغه ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فائده واخیسته هغه ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 44 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسترډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي، بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په څلورمه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي، بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ له اسمارو د نړیوال سوالی تر بریکوټ پورې د 40 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغلا چورو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د دغه سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې وه، خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړیږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تربري کوټي د سرک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې 30 کیلومتر سرک ده. د دې د جغل اندازې کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمون رسمن پیل سو او ان شاء الله په لاند وخت کې به د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنز په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سرک ډیر کندوکه پر شوه. که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سرک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سرک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډیر مشکلات ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډیر ټایم به نیوه، سرکونه خراب وو، کندې کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډیر زیات مشکلات وو. اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سرک د خرابوالي لامل د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګ لوري ولایت ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو پر مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شترزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوي هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه، باید جدي جوړ شي. د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، به تماس ونیسو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بیخي کار نه پدې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بیخي ډېر کم زګه زخپل په بیتو کې اوسېګم حال ته چې کله زنګ وهم زیاتره په خبرو منځ کې زموږ قطې کیږي.
زشم رحمان داس کې مینه دی بالا ور سوالې شنواره حال ته بیخي شبکې کار نه کوي. کومه د غنیګرار کې هم داسې زینه دي چلتم کار نه کوي. چې مصرف هم کیږي زمونږه روزمنګه ضرورت هم نه راپکیږي. دا چې داس موږ ضرورت راپشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالې نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زمونږه خوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن دپاره په دې باندې کار روان دی. څوک کولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات همې بیټ ټیټ شي او همې کیفیت لوړ شي، ستونزې موجودې دي، خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پیندزه په صافا وازی اوریدلې شي. په افغانستان کې د غرمي دولس نیمې بجې شوې، وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله شي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه شي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لوی لار د لویو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ریوایي چې پرونی د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړي چې په جنوبی کوریا کې کنګل شوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په یو اشتکاله باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 900 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي سره.